سلامونه ستړي مسی وخت غرمې دولس بجې سوي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه په بلګړې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سیاسي مشران د مومندو وژل سوي لسکل انجلی کور ته ورغلي او مشکوک قاتلونو ته د سزا غوښتنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم هم حکم کړی او ځینې چارواکي ماتل سوي هم دي. او داسې د پارلمان کې د قبایلي ضلعو په اړه شپږ وروسته معنی ترمیم باندې هم رپورټ لرو. یو شمېر نور رپورټونه د پاکستان افغانستان په اړه هم لرو. خو په پایل کې به شاین بونې رای خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهرونه د دې وخت مهم خبرونه. پیپلز ګون غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زره د لسکرنې فرشتې د وجنې پلټنې وکړي او د کورنۍ سره د انصاف وشي. د پاکستان او هند د بارونو چارو وزیرانو د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې سره کتلي او په خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. او د امریکا د دفاع وزارت بنځني ختیځ ته د 15,000 نور ځواکونو لیږلو په اړه د پوز په یو خواست غور کړی. د خبرونو تفصیل. پیپلز ګون غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زره د لسکرنې فرشتې د وجنې پلټنې وکړي او د کورنۍ سره د انصاف وشي. پرون د اسلام آباد په چک شهزاد کې د فرشتې د کورنۍ سره د لیدونو وروسته د پیپلز ګون سینیټر شیری رحمان یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرشتې د ورکېدو په اړه په وخت د راپور نه درج کولو او سمو پلټنو نه کولو په وجه د متعلقه چارواکو ته سزا ورکړل شي. نوموړی زیاته کړه،
یہ فرشتہ جو ہے یہ پورے قوم کی بیٹی ہے اور ہم
دا فرشتہ دا کام لوٹا لپارا اور انصاف لپارا آواز پورتا کرو. دا پاکستان پیپلز پارٹی پلاس کے داخلے چاروں کمیٹی دا ان شاء اللہ حل تب ہم دیرا گختیشی اور دا بشری حکومت پر کمیٹی کی وہ ہمراہ بلل کی گی پٹرول با پختنی کی گی.
د دې وړاندې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د فرشتې کور ته ورغله. پر دغه مهال نوموړي وویل که د فرشتې په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورنه کړل شوه نو احتجاج به کوي. وزیر اعظم عمران خان د پیښې په اړه د اسلام آباد د پولیسو نه راپور غوښتی دی. د مومندو سره تړاو لرونکي لس کلنه فرشته د مې په 15 د کور د خوانه بې درکه شوې وه چې بیا یې د مې په 6 مړې وموندل شو. حکومت ویلی زردا چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده د قومي سملې نه د منظورې نه وروسته سینټ ته وړاندې کی. په دې قانوني مسوده کې په خیبر پښتونخوا سملې کې د قبایلي ضلعو د استادو د شمیرې ډیرولو سپارښتنه شوې. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني چارو وفاقي وزیر اعظم خان سواتی وویل دا قانوني مسوده به په نږدې وخت کې سینټ ته راوړي.
چونکه بجٹ سیشن چې دی هغه 10 جون نو شروع کیږي او دغه مخکې چې دی مونږ دا وو چې بس دا پای تکنیک ته شي او پرزیدنت تلاټ شي هغه ساين وکړي. نو دغه لپاره ان شاء الله تعالی نن یا سبا کې دا ستراتیجی دی دا جوړ د چکل چې دی مونږ دا سیشن راغورو.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ویلي د قانوني مسودې د منظورې لپاره باید حکومت د سینټ غونډه راوبلي. د پیپلز ګوند سینیټر فاروق چنایک مشال لیډو ته ویل کیږي چې د جون په 11 بعد د بجټ غونډه کیږي خو د بجټ په اجلاس کې په نورو معاملو خبرې نه کیږي. نو باید د شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورې لپاره د وزیر اعظم زر تر زره ولسمشر ته د ځان له غونډې رابللو خواست وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو د افغانستان سره تړاو لرونکو ترهګرو لخوا د بریدونو خطر دی. پرون د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض د غورځنګ د مخکخ او قامی اسمبلې د غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ دریو مشرانو مولانا طاهر محسود، حیات پریغال او شیرالله محسود د یو رسمي لیک په وسیله خبرداري ورکړي چې دوی د افغان ترهګرو په نه هدینو د احتیاط نه د کار واخلي. مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ مشرانو دا یو ډرامه بللې او زیاته کړې ده چې که دوی د سزا نور رسید نو ذمہوار به د پاکستان استخباراتي ادارې. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې مولانا طاهر محسود وویل یادونه ورده چې د دې وړاندې ځینې حکومتي او پوځي چارواکو د دې تاثر ورکولو هڅه کړې چې ګری پښتون ژغورنې غورځنګ له هند او افغانستانه مالي پنګې اخلي او د غورځنګ یو شمېر فعالان یې نیولي او یې ورباندې مقدمې جوړې کړې دي. غورځنګ دغه ټول تورونه وخت په وخت رد کړي دي. د پاکستان او هند د بارونو چارو وزیرانو د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې سره کتلي او په خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هند د بارونو چارو وزیره سوشما سوراج دا وخت د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې پرون په دې غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو وزیرانو د خپل منځي اړیکو په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د سازمان دو ورځنۍ غونډه په بشکک کې د جون په 14مه پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران سره د امریکا کړکیچ په زیاتېدو دی، پینټاګان منځني ختیځ ته د 15,000 نورو ځواکونو لیږلو په اړه د پوځ په یو خواست غور کوي. رویټرز خبری ایجنس پرون د دوو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغه خواست د امریکا د پوځ سنټرل کمانډ کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې د دفاع وزارت به یې ومني او کنه. امریکا روانه میاشت په منځني ختیځ او خلیج پارس کې خپل پوځي حضور نور قوي کړی دی. چارواکي وایي دا کار یې له ایرانه د راوچتیدونکو ښکاره خطرونه وروستو کړی. له دې وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه جګړې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پینټاګان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ناټو د ویمې کلیزې په اړه دغه پوځي ائتلاف را روانه سرمشري زبا د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې کیږي. د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ نن ویلي په غونډه کې به په موجوده او راولاړېدونکو امنیتي چیلنجونو خبرې کیږي او دا به کتلی شي چې ناټو په راتلونکو کلونو کې څنګه د استحکام یو ستنه پاتې شي. د مغربي پوځي ائتلاف په کال 1950 کې برتانیې او نورو 11 هیوادونو جوړ کړی وو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری اوریدل. پروانه غړی کې د نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان ځینې سیاسي مشران د مومندو وژل سوې لس کلنې نجلۍ کور ته ورغلي او د هغه مشکوک قاتلونو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پارلماني چارو وزیر ویلي چې قبایلي ضلعو په اړه شپږویشتم معاینې ترمیم به ډېر ژر سینټ کې وړاندې کړي. خو د پیپلز پارټي سینیټر فاروق ایچ نایک وایي حکومت لا هم په دې اړه د سینټ غونډه نه ده رابللې.
اب اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سیشن کال کریں، مگر ابھی تک انہوں نے سیشن کال نہیں کیا.
د ډیر اسمل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینو مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې د دوی د وژلو پلان جوړ شوی. په دوی کې د غورزنګ یو فعال غړی حیات پرېغل هم دی چې خبرګونې دی.
دوندم د مارک په خلاصه تر کله د یادادم کوي یاداد رامې سامي جنو د خپل مقصد نه نه د اړولای شي اونوم چې روړه ویني د پښتونېرو وشاوله پروګرام دی د دوه غاټ راون وی.
په پاکستان کې د روژې په میاشت کې مسلمان دکاندار پر بل مسلمان ګران شان خرڅوي، خو په خیبر ضلع کې د سیک مذهب یو داسې منونکي هم سته چې پر مسلمانانو خوراکي شان ارزانه خرڅوي. ولې
د والد صاحب دا منشور د 11 میاشتې ځان د پاره د پیسې مونږ وګټلې او دا یو میاشت د خپل مسلمانانو رونو ته فایده ورسو نو دینه به سغټ کار مونږ ته بل نه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پر رپورت. له مومندو سره تعلق لرونکي د وژل سوي لس کلنې ماشومې فرښتې کور ته پرون د ځینو سیاسي ګوندونو مشران د غمرازۍ لپاره ورغلي ول. په دوی کې د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن مشره شیرین رحمان هم وایي چې هغې د خبرې غونډې پر مهال د فرښتې مشکوک قاتلونو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرښتې مړی د مې پر 6 نیټه تر موندل کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتانه غړي او د مدني ټولنې فعالانو د رپورټ درجولو په لړ کې په اسلام آباد کې احتجاج کړی. پدیاړه د سراج سهیر رپورټر.
د شورو پورس د اسلام آباد په چکشهزاد سیمه کې د مومندو وجل شوی لس کلنې ماشومې فرښتې کور ته ورغلي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شیری رحمان خبری کانفرنس کې وویل که د جزا او سزا عمل په پاکستان کې شروع شو نو د دارنګ پیښو مخه به ونیول شي او بیا به څوک هم د داسې ناوړه ګام سوچ ونه کړي. شیری رحمان زیاته کړه هیڅ چاته دا حق نشته چې ووایي فرښته د پاکستان وو که نه، هغه په دې ملک کې اوسېدله او که چا دا پوښتنه وکړه نو له مزاحمت سره به مخ کیږي. نوموړي حکومت غوښتنه وکړه یوازې د پولیسو په معطل کېدو خبره نه خلاصېږي تر څو چې ورته سزا نوي ورکړي.
فرشتہ جو ہے یہ پورے قوم کی بیٹی ہے اور ہم سب اس کے
فرشتہ دتول کام لوتا امو پول با دہاوی لپارا اور انصاف لپارا آواز پورتا کو اور چکم ایسی چو اور دو افسران معطلق رہ شوی کا پورا نتی اگی با گوخ کے دلوی امو گواڑو چی دوی جیل تا وجہ گلے شی تا پاکستان پیپلز پارٹی پلاس کے دا داخل چارو کمیٹی دا انشاءاللہ حل تا با ہم دوی را گوختے شی اور دا بشری حکنو پا کمیٹی کی با ہم را بلل کی گی پیٹرولو با پختنی کی گی اور پا دی ملک دا غریب لپارا جدا قانون اور دا مالدار لپارا جدا قانون نشکی دے
نہیں ہو سکتا اس ملک میں
ندی اڑان جماعت اسلامی امیر سراج الحق ہم دا فرشتے کورت ور گئے اور پدغ موقع حکومت خبردار ورکڑو چھ پیو سو رزو کی دا فرشتے قاتلان ونی سی اور پڈاگ اور سزا ورکڑی گنی دی بھائی پرزت احتجاج پیل کری
ہم حکومت کو کچھ وقت دیتے ہیں کہ آئندہ
دے وئی من حکومت سوخت پر کہو چی راتوں کو ساتون کی خپل ذمہواری پورا کری او دا فرشتے قاتلان او دا فرشتے تختون کی او دا فرشتے عزت تار تار کون کو تا او چوک کی دس سزا ور کری چی سبائی او بل زناور او وحشی دازی گام پورتا نکری
درندہ اور وحشی اس طرح کوئی اقدام نہ کرے
بل پلو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا فرشتے دا ورجنے او جنسی تیرے نوٹس آغستے او دی اسلام آباد پولیس نے رپورٹ گوختے تردے اڑان دے دا وجل شوی معشوم فرشتے پلار گل نبی رسنیو سر خبر کی اویل چی کورتے دی اسلام آباد پولیس و مشر عامر ذوالفقار خان ورغلے او دتی تسلی ورکڑا او دی مطمئن کلو چی زر بئی دو معشوم لور قاتلان ونیول شی لسکلن تا مومن دو معشوم فرشتہ دی اسلام آباد چک شہزاد سیمہ کی دمئی پا پینزل لسم دا کور دا خوانا بیدر کشوا چی بیا دمئی پا شلم نیٹی ملے و مندل شو او دمئی پا یوشتما مسخوتن ناوخت خورو تا وسپارل شوا سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو د فرشتي په اړه باندې واورې دل داسې په دې مقدمه کې یا په دې کیس کې یا په دې پیښه کې کوم پرمختګ شوی دی دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین د مشال ریډیو خبريال احمد الله له اسلام آباد زخر سره دی احمد الله تاسو تر کله وایم بارل ریپورت کې خو سراج زهیر ټول تفصیل ورکړي خو په دې کې نوې پرمختګ څه دی نوې خبره څه ده
ډیره مننه کاکل صاحب په دې کیس کې نوې پرمختګ دا دی چې کله دغه د فرښتې او دغه د کورنۍ لخوا چې کوم اته کسیزه کمیټې جوړه شوې وه چا چې حکومت سره د مئی په 20 باندې مذاکرات کړي نو هغه وخت د وزیر اعظم چې کوم سلاکار وو علي اوان نو هغه ورته ویلي چې دغه غوښتنې منلو سره ورته ویلي چې دا هر څه به وزیر اعظم ته وړاندې کیږي او ډېر ژر به چې کوم دی لکه د قاتلانو گرفتاری او دې حوالې سره ورته تسلي ورکړي وه نو بیگا ماخستان د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم خبرپاڼه جاری کړل شوله نو په هغه کې د وزیر اعظم لخوا د دې پیښې نوټس په اخستو سره د سخت خفګان اظهار کړی شوی او غوسه څرګندونه هم کړی شوی دا چې دغه کوم ایس ایچ او چې د چا په ضد باندې ایف آی آر درج کړی شوی دی نو تر اوسه دغه ولې نه دی گرفتار کړی شوی په هغه وخت کې دغه اته کسیزه کمیټې ته د علي اوان لخوا دا یقینداني ورکړی شوه چې ایس ایچ او په ضد باندې ایف آی آر درج کړی شو او هغه ته اټکلۍ واچولې شوې خود وزیر اعظم لخوا چې نوټس تخصو وروسته دا په ډاګه شو چې ایس ایچ او نیولې شوی نه وو نو وزیر اعظم لخوا دا هدایت جاری کړل شو چې ایس ایچ او د نه صرف ونیولې شي بلکې د هغه په ضد کاروایی هم شروع کړل شي د دې نه علاوه ډی ایس پی عابد چکم دی هغه چکم دی معطل کړل شو او دغه شان ایس پی رورل چکم دی عمر خان هغه او ایس پی جوړ کړل شو او دا یو ویلا چې تر څو پورې د دې کیس پلټنې پوره شي ځنی تر هغه وخت پورې به عمر خان چکم دی هغه او ایس پی دې نه علاوه وزیر اعظم د دغه چې کوم دی آی جی اسلام آباد او هغه نه چې کوم دی راپور غوښتل دی چې زر تر زره دې پیښې راپور چې کوم دی هغه هغه سره جمع کړلی دغه شان د پاکستان پوځ ځیان چې کوم دی میجر جنرال آصف غفور هغه هم په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې او ویناي ده چې په دې کې پوځ چې کوم دی هغه د هر قسمه مرستو لپاره چې کوم دی تیار دی بل خو د فرښتې د وزیر چې کوم ابتدایي رپورټ د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې په 15 مې باندې چې کله د ماشوم ورته 16 داغې نو وروسته په 15 مې باندې ایف آی آر درج کړل شو او د پولیسو لخوا چې کوم د فرښتې کورنۍ سره کوم سلوک کړی شوی چې په هغه په ورونو باندې دفتر صفائی کول او دغه شانتي رپورټ نه درج کول وزیر اعظم چې کوم دی هغه د آی جی نه دا رپورټ وضاحت غوښتل دی چې د ماشومانو پر ضد چې کوم جرایم دي د هغه مخنیوي لپاره تر اوسه یو میکانیزم ولې نه دی جوړ کړی شوی نو په دغه حواله سره وزیر اعظم چې کوم دی دا نوټس اخیستی دی او اوس دا ویل کیږي د فرښتې پلان پر چې اوس په لږه شیبه وړاندې کوم زمونږ خبري وشوې نو هغه هم دا خبره کوله چې د وزیر اعظم د نوټس اخیستل او آی جی د دې کور ته راتګ نه د هغه امید پیدا شوی دی چې نه صرف قاتلان چې کوم دی هغه ته به سزا ورکړل شي بلکې دوی ته به هم انصاف ملاو شي
سمه در ډیر مننه احمد الله په دې اړه معلومات راکول چې څومره نور معلومات راځي هغه بل اوریدونکو سره شریکو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او سم یو بل رپورٹ دا پاکستان پارلیمانی چارو وفاقی وزیر اعظم سواتای وای پر راتلونکو ورځو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او کامی اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د چوکي زیاتولو په اړه شپږویشتم آئینی ترمیم سینټ ته وړاندې سي. بلخوا په سینټ کې د نورو سیاسي ګوندونو استازي وایي حکومت باید ژر تر ژره د شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورو لپاره د سینټ غونډه راوغواړي. تفصیل له ګلای زاور.
د پاکستان د پارلیمانی چارو وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویلي دي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم په اړه د سینټ غونډې را بلل لپاره د وزیر اعظم سلاکار نعیم الحق سره ملاقات کړې ده او تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې به په دې لړ کې ستراتیژۍ ته حتمي شکل ورکړي. دا آئینی ترمیم د قبایلي ضلعو د پارلیماني چوکو د زیاتولو په اړه دی. وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د سینټ غونډې را بللو په اړه ویل
پاکستان
آئینی ترمیم منظور کړی وو. دا آئینی ترمیم په حق کې 200 اتیا رائے ورکړل شوی وي. په سینټ کې د قانون قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند سینیټر فاروق اچ نایک مشال لوتوی ویلي چې د سینټ غونډه ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره رابلی.
اب اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سیشن کال کریں.
حکومت لا پکار دی چې د دې ترمیم منظورولو لپاره غونډه راوبولي، خو حکومت تر اوسه پورې اجلاس نه دی راغوښتي. حکومت به د بجټ اجلاس هم راغواړي، خو هغه یې هم نه دی کړی. داسې خبرې کیږي چې د جون په 11مه به د بجټ اجلاس وي، خو د بجټ غونډه کې په نورو امورو خبرې نه کیږي، یوازې د بجټ خبرې وي.
بجټ پہ نارملی جب بجټ سیشن ہوتا ہے تو خالی بجٹ ہی ڈسکس ہوتا ہے.
سینیٹر فاروق اچ نائک زیادہ کڑا چی دا قومی اسمبلی پشان پا سینیٹ کے باہم دا ترمیم ملاتڑ کبھی. خدا بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ وائی چی دا شپگ وشتم آئینی ترمیم پاڑا پا سینیٹ کے ٹول گندنا یو شان موقف نہ لری.
مختلف خلق و مختلف قسم اوپینینز را روان زکہ چی کراچی نے دا امکن چکم مرکری دی اغوی خپل ایشوز دی اغوی خپل زانتا یو ویو لری سنسس پاوالا ما ور سرح دا غیر ستاڑلی دا سیٹنو پاوالا زمونگ بلوچستان نا ہم دا مسئلہ دا مونگم پخوانا دا غچگی و چیر زمونگ پا کار دی چې سکونه زیات شي، خو کمال دا دی چې زمون په دې خبرو باندې یا زمون په دې پوزیشن باندې هیچا هم په دې کې نه غور وکړو، چا په خبره وکړه په کومې اسمبلی کې زر تر زره دغه شی راپاس کړو.
د قبایلي ضلعو د پارلماني چوکو زیاتولو په اړه که شپږویشتم آئینی ترمیم د سینټ نه منظور شو، نو د ولسمشر تر لاسلیک کولو وروسته به د پاکستان د اساسي قانون رسمي برخه شي. شپږویشتم آئینی ترمیم چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړی وو، غوښتنه شوې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دي د قبایلي ضلعو چوکۍ له 21 څخه 26 او د قومي اسمبلی 2 چوکۍ دي په خپل ځای وساتل شي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یوانی ما بجا
تان دی هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنری غړې
په 4 بجو
د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مشرانو ته ویلي چې داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی ژوند ته خطر دی. په دې کې له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون 3 نور مهم فعالین شامل دي. په دوی کې یو ملا طاهر هم دی چې تور لګوي چې هغه وار له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو ګواښونه کړي دي، خو آیا په رښتیا هغه ته ګواښ شوی که نه د دې ادا په سرکاري خپلواکه توګه تصدیق نه دی شوی. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان پولیس فورس ضلعی مشر سلیم ریاض په ډیرا اسماعیل خان کښې د علي وزیر په شمول د پښتین ژغورنې درې نور ګړندي مشرون مولانا طاهر مسعود، حیات الله پریغل او شیر الله مسعود ته د یو دفتري لیک په ذریعې وښولي دي چې دوی د افغاني ترهګرو په نقشه دي، ځکه د محتاط واوسېږي. په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د ملا طاهر مسعود سره تماس ونیوه، هغوی څه وویل؟ وار وای زنې
تلیفون روشه د ډیره ټام تړنی نه درته ووایو چې تو ته یو نوټس جاري شوی دی چې تا خپل د تحریک پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم تګ راتګ دی دا ته کام کې خپل سفر شیکاني روالې دی چې زه تا تڼه ته وی راغله په تړن شکتن چې لیټر لیټر د څه شي دی چې ومې کتوي د دغه ده ووایو چې دغه د افغانستان نه دهشتګر دی درتردرې وي او تو دغه دې مړوي. بیا مو ورته ووایو چې د افغانستان دهشتګر تعویز پته ولګېده چې میزو قاضي طاهر مسعود مړوي، خو موږ ته خو په دا نه اول اول عیسائی او ایم آئی دمکې هر کړي د قتل دمکې کړي دي. تاته د سابو زمړ شه دغه د ذاتي دشمنات باندې شش دي د افغانستان دهشتګر. زه په داسې په یک وشی لګې ور سره د مو قاتلونو پاکستان ایم آئی او عیسائی وي.
د غورځنګ یو بل څنګه حیات الله پریغل ویایي
بنیادی میژا د داسې علاقې سره تعلق دی چې میژا دا وړل روړل د گاول مړاول دا میژا وړ په شروع سر شوي وي. دا د میژا لکه ژوند هم د مرګ په خوله شې تېر کړی دی. دا دمکۍ لیا دا ډرامې او دا ایسوک کې توک دا میژا نه د خپل مقصد نه نه د اړولی شي او نه هم چې راوړوي. ان شاءالله د میژا دا چې کوم تحریک دی، دا چې کوم لاریون هم دی، کوم هم د پښتانه روویشاولو پروګرام دی، دا تحریک هم دی، دو دغه سې راون وي.
شیر الله مسعود هم دغه خبره په دا رنگ مخشه بیایی
چه افغانستان چه داس ایران انتلیجنس را دی چه پا میسته لگی دلی دی در خود دی خبری نپیجه در دی پا خبری اوالی میجا دی ارائن دی ایس و دی افغانستان یه جنتون شمیرا ولی نو نن آغا افغانستان میجا دی و پاس ملاوی آغا خبر چه تا رکاوی ایغی داری تا رکاوی ریاست دی پاکستان دی امو سرم بین کن ها آغا دی ورنا خوف میده ورنا دور میده چه متبل چه ایچانا خطران نشتا
پا داغا لرکش می چه کلا دی دیر اسمیل خان تاون تانه ایس ایچ او کاشیف ستار را پښتنه وکړه، هغوی پخلای وکړلی چې د علي وزیر سره د غورځنګ نور درې څنګښتیون د دغې امر نه خبر کړي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي موجوده حکومت نا اهله او نالایقه دی او هغو په حکومت کې راتلل یو غمیزی کم نه دی. مریم نواز په داسې حال کې د حکومت ضد خبرې کوي چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د روژه ماتي کې ګډون کړی و، خو حکومت تحریک انصاف ګوند وایي د مسلم لیگ نون په ګډون د هغو ټولو کسانو احتساب به کوي چې درغلیو کې ککړی دي. پوهان وایي مسلم لیگ نون په عملي توګه پرېکړه کړې چې مریم نواز به د حکومت ضد تاوده بیانونه ورکوي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشره او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په بهاولپور ضلعه کې د یوې غونډې وروسته خبرانو ته وویل چې موجوده حکومت د ناکامه پالیسي وروسته د هیواد د خزانې چابي نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف ته ورکړي. مریم نواز زیاته کړه،
سانحہ پاکستان کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے جس سے 22 کروڑ عوام چکی میں پس گئے
ہیں. لا پاکستان سردا سے سانحہ ہم شویدا چی 22 کروڑ اولس لا سخت و مشکلات و سر مخامخ شوی. دادا نا اہل حکومت اللہ سانحی کم ندی تا حکومت لس میاشتی پورا شوی دی او یو خ خبر ہم اولس تر لاس نہ کرو. ہر روز نوی خبر اورو چی گیس گران شو، بجلی گران شو او کل چینی گران شی.
تو دیکھتے ہیں جی آج بجلی مہنگی ہو گئی، آج گیس مہنگی ہو گئی، آج چینی مہنگی ہو گئی.
مریم نواز ویل چې د موجوده حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې ګرانی، قرضې او د ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د دې مخکې د اتوار په ورځ اپوزیشن ګوندونو په یوه غونډه کې د حکومت ضد تحریک چلولو په اړه په اسلام آباد کې راغونډ شوي وو. په دې غونډه کې مریم نواز هم ګډون درلودو. مریم نواز په خپلو خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو روژه ماتي ته په اشاره سره وویل چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو له یو روژه ماتي ویرېدل، خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې په درغلیو کې ککړو کسانو خپل ماشومان سیاست ته راویستي دي. بلخوا په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون ګوند دا پریکړه کړې چې مریم نواز رامخې ته کړي.
دوی دا کوشش وکړی شو چې لږ غوندې غلي پاتې شي، خو هغې ته د پارټۍ سیاست ته ډېر نقصان رسېدو او اوس چې دی نو په عملي توګه دوی دا فیصله کړې چې مریم نواز چې کومه ده نو هغه به دغه تیز طرز سیاست چې دی هغه کوي او په حکومت باندې به ټکونه چې کم دي هغه به کوي او کمزوري پوائنټونه چې کم دي هغه به رامخې ته کوي او دې ته نور تیزوالی هغه بلورځني میټنګ نه کم چې د اپوزیشن اتحادونو کې دونو د هغې نه پس ته هم میلاو شو او په دې وخت کې دا غوی د پارٹی د پاره دا ضروری هم دا ځکه چې دا څه ویل کیږي چې شهباز شریف چې کوم دی نو هغه په سناسو طریقه د حکومت سره سازباز کړی دی نو دا یو الزام ته هم دی.
علي اکبر زاده کړ چې د مریم نواز تازه سرګندونو ښکاری چې اپوزیشن ګوندونه بعد اختر روستو د حکومت ضد تحریک چلولو پاړه اتحاد جوړ کړي. قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے لیے پاور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
په پاکستان کې د شوزو د جمهوریت محاذ یا وومن ډیموکراټک فرنٹ په دغه فرنٹ په دغه هیواد کې د شوزو ماشومان پر ضد د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد د ایمرجنسی یا بیړنی حالت اعلان کړی دی. غوښتنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره د نوې قانون سازي وسی او منظور شوی قانون باندې د عمل وسی. بلخ حکومت وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د قوانینو په عملي کولو کار کوي. شاین بونیرای رپورټ راکوي.
د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ مشران وایي په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې دومره ډېرې شوې دي چې پر ضد یې ټولنې او ریاست لا په بیړني توګه ودرېدل اړین ګرځېدلې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه سازمان مشر عصمت شاه جهان وویل د عورت ایمرجنسی مرام د ښځو د حقونو په اړه بیداری پیدا کول او حکومت د قوانینو عملي کولو ته هڅول دي.
پاکستان کې د سهار نه تر ماښامه پورې روزانه په بنیادونو باندې سلګونو ښځې چې دي د چا نه څوک سر پرې کوي، څوک یې په ګولۍ ولي، څوک یې ریپ کوي، څوک ماشومان یې نه پرېږدي. هر عمر ښځه چې ده هغې دا وخت د هغې ژوند ته، د هغې عزت ته، د هغې احترام ته خطره ده. هغې باندې حملې زیاتې شوې. حملې ځکه زیاتې شوې چې پاکستان چې کوم ریاست دی هغه جنگ پرست دی، هغه تشدد پرست دی. نو موږ دا محسوسو چې اوس بس ایمرجنسی بنیادونو باندې د دې مسلې خلاف ودرېدل ضروری دي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو د دفاع د یوې بلې غیر سرکاري ادارې اویر ګرلز مشره ګلاله اسماعیل وایي د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ د اعلان مرسته کوي او په ټولنه غږ کوي چې په دغه مبارزه کې ورسره ودرېږي.
د عورت ایمرجنسی مطلب دا ده چې حکومت دې فوري طور باندې چې کم خلک د ښځو په تشدد کې، هغه کورنۍ تشدد کې دي، د هغې په مرګ کې شاملي، د هغې په جنسي تشدد کې شاملي، داسې په ایمرجنسی بیسز داسې کیسز ډیل کی او داسې خلکو ته د سزاګانې ورکړل شي. ایمرجنسی بنیادونو باندې دې په ملک کې د ښځو ته تحفظ لپاره سینټرې جوړ کړل شي، ښځو د تحفظ کولو نظام ته جوړ کړل شي، فوراً د قانون سازي وکړل شي. ځکه چې دا کوم صورتحال دی دا بالکل یو غیر انساني صورتحال دی او دا چې کوم واقعي راغلی دا ثابتوي چې په ریاست څومره بې حسه دی.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت وایي د ښځو او ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره په قانون سازۍ کار روان کړی دی. د دغه ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې غړی ارباب شیرعلي وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره ټولنې او ریاست لا یو ځای کار کول پکار دي.
زموږ سبا اجلاس دی، ما د خپل ملګرو سره دا خبره کړې ده او کوشش به کوم چې په اجلاس کې دا خبره وکړم چې موږ یو پارلماني کمیټي جوړ کړو چې کوم موجوده قوانین دي هغه وګوري او نوي څه قوانین دي هغه جوړ شي، هغه باندې بیا امپلیمنټیشن هم وشي چې دا قسم واقعاتو مخنیوی وشي. دا افسوس خبره ده موږ لپاره، مګر افسوس خبره ده زموږ د معاشره لپاره. افسوس خبره ده چې دا قسم جهالت او دا قسم زناورتوب د خلکو کې راغلی دی.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د خزو او ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هر کال په پاکستان کې خواوشا زر خزې د غیرت په نوم وجل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی دولسمه بجې سوي دي. شاین بنرای د خبرونو لنډی څور.
سلیمان شهر دی وخت مهم خبرونه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زره د لسکرنې فرښتې د وژنې پلټنې وکړي او د کورنۍ سره د انصاف وشي. دا خبره د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان پرون د اسلام آباد په چک شهزاد کې د فرښتې د کورنۍ سره د لیدو نه وروسته یوې خبري غونډې ته کړې ده. حکومت ویلي زردا چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده د قومي اسمبلی نه د منظورۍ نه وروسته سینیټ ته وړاندې کړي. په دې قانوني مسوده کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د استازو د شمیرې ډېرولو سپارښتنه شوې. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي د پختون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو د افغانستان سره تړاو لرونکو ترهګرو لخوا د بریدونو خطر دی. بلخوا د غورځنګ مشرانو دا یو ډرامه بللې او ویلي دي چې که په دوی ته سزا نه ورسېد نو ذمہوار به د پاکستان استخباراتي ادارې. د پاکستان او هند د بارنو چارو وزیرانو د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې سره کتلی او په خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران سره د امریکا کړکیچ په زیاتېدو دی، پینټاګان منځني ختیځ ته د 15,000 نورو ځواکونو لیږلو په اړه د پوځ په یو خاص غور کوي. د ناټو د ویم کلیزې په اړه د دغه پوځي اطلاف را روانه سرمشري زبه د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې کیږي. دا خبره د ناټو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ نن کړې ده. او په کال 2001 کې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي جان واکر لن نن له زندانه خوشې کولی شي. 38 کلن لن چې د امریکایي طالب په نامه هم پیژندل کیږي په افغانستان کې د طالبانو په مرسته جنګېدلی دی.
د خبرونو لنډیز مله شاهین بنیر واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو سلیکلی احمد الله کتنور ورته کړی ده.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستانی رسنۍ هر ورځ ماشومانو سره د جنسي تیری او هغوی د وژنې خبرونه ورکوي، خو یو نیم کیس پکې داسې وي چې د ټول قام توجه د هغې طرف ته وګرځي چې پکې یو د لس کلنې فرښتې کیس هم دی. ورسپانه لیکي د فرښتې د پلار تر مخه لور یې په 15 مئی د کور نه لوبو لپاره ووتله خو بیا واپس رانغله، او چې کله د اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغلل نو پولیسو ورسره د همکاري کولو په ځای ورته وویل چې لور به مو چا سره پخپله تللې وي. ورسپانه لیکي د په شلمه د فرښتې د مړی عکسونه په ټولنیزو رسنو مخې ته راتللو او نوموړی د کورنۍ غړو لخوا د احتجاج وروستو نه صرف د تاڼې عمله معطله کړی شوه بلکې پر ضد یې انکوایري هم شروع کړی شوه. ورسپاڼه لیکي هغه کسان چې فرښتې اغوا کړې وه ورته د نوموړی د درد او تکلیف هیڅ احساس ونه شو، خو پولیس چې د فرښتې او د هغې په شان د نورو ماشومانو حفاظت یې ذمواري وي هغوی هم خپل کار په صحیح توګه ونه کړو. حکومت له پکار دي چې نه صرف د ماشومانو حفاظت د یقیني کړي بلکې پولیس دې هم پابند کړي چې ماشومانو په کیسونو کې د غفلت نه کار نه اخلي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف د خپل واک په لومبیو نه همیاشتو کې د ارزي سرپناګانو نه علاوه پنشن زیاتولو او صحت کارت په صورت کې خلکو ته ځینې سهولیات ورکړل، خو د ګرانۍ بیروزګاری او آی ایم ایف شرطونو له وجې چې په ملک کې دا وخت کم بحران په نظر راځي نو دې مخنیوي لپاره پکار ده چې حکومت د خپل توجه میثاق معیشت طرف ته راواړوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو په لومبو ورځو کې حکومت ته ملکي معیشت کې بهتر ری راوستو لپاره په ګډه سره د کار کولو وړاندیز وکړو، خو حکومت یې وړاندیز ته څه قسمه اهمیت ورنکړو. خو اوس د ځینې وفاقي وزیرانو لخوا دا بیانونه ورکول چې حکومت او اپوزیشن لا په ګډه سره د دې حالاتو مقابله کول پکار دي. که په لومبۍ ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو وړاندیز په سنجیدګۍ سره اخستی وي نو کېدای شي چې نن حالات داسې نه وي. ورسپانه لیکي سیاسي مشورولۍ له پکار دي چې نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او خپل منځي اختلافاتو نه سربیره ملکي ګټې دې په نظر کې وسات او په ګډه سره د ملک د مشکل حالات را وباسي. نوای وخت رسپانه په خپل اداري کلی کې 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینه په غونډه کې د کامیاب نوجوان پروګرام منځوري ورکړې شو چې تر لاندې به ځوانانو لپاره د روزګار او کاروبار موقع پیدا کولې کیږي. رسپانه لیکي دی چې څه شک نشته چې ځوانانو لپاره دا وخت تر ټولو لوی مسله د بیروزګاری ده او په لکونو تعلیم یافته ځوانان د ډیګریانو په لاس د نوکرو لپاره د دفترونو چکر لګوي. د عمران خان وزیر اعظم جوړېدو وروسته د ځوانانو دا امید پیدا شو چې حالات به ښه شي. خو د تحریک انصاف حکومت د ملک معاشي حالات ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړي او د حکومت نهه میاشتې پوره کېدلو باوجود ملکي معیشت کې د بهترۍ آثار په نظر نه راځي. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونو د حکومت په ضد مظاهرو لپاره منصوبه بندي شروع کړې ده. که حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو خپل وعده پوره نه کړه نو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی به د اپوزیشن ګوندونو په مظاهرو کې مخې ته وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د قومي امنیت په چارو کې د امریکا ولسمشر د یو پخواني سلاکار لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي امریکا په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د لمنځه وړلو په چاره کې ناکامه سوی. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبان له لورې د ایجاد سو ستونزو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د امریکایي پوځ یو متقاعد جرنیل او د قومي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی سلاکار ایچ آر مکماستر ویلي امریکا د تیرو څه د پاسه اولسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د ماتولو لپاره د ترهګرۍ ضد خپله مفکوره په ناسمه توګه عملي کوي. په دې موده کې امریکا له پاکستان سره لوی مالي مرستې کړې چې هدف یې هغه هیواد د امریکایي ګټو ضد پالیسیو څخه راګرځول وو. لیکنه کاږي پاکستاني حکمرانانو بیا په سیمه کې د امریکا کمزوري کول د پاکستان د کامی ګټو لپاره ضروری ګڼلي. افغانستان کې د ترهګرۍ ضد پالیسۍ د بری چانس ځکه هم کم وو چې امریکا په هغه هیواد کې خپلو سرتیرو ته د وسلو او نورو مهماتو رسولو لپاره پر پاکستان تکیه کوله. پاکستان طالبانو ته چې په افغانستان کې امریکایي اهداف په نښه کول پر خپل خاوره د پټنځایونو د روزنې مرکزونو ترڅنګ مالی مرستې ورکولې. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د امریکا او پاکستان اهداف جلا پاتې شوي. پاکستان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د امریکا مرسته نه ده کړې بلکې د طالبانو د ملاتړ په کولو سره د امریکایي ګټو ضد کار کړی. مکماستر زیاتوي د پاکستان همدې امریکا ضد پالیسۍ په افغانستان کې زرګونه امریکایي او افغان سرتېري وژلي او معذوره کړي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان د فراه ولایت د تعلیم محکمې د یو مرستیال مشر محمد صادق حلیمی په حواله ویل شوی طالبانو ورته 13 جنوري میاشت وویل چې دوی د جنکو په سکولونو کې نارینه استادان نور نه مني. د حلیمی په خبره طالبانو له وغوښتل چې د نارینه استادانو پر ځای خزینه استادان پیدا او په کار وګماري. لیکنه کاږي 13 میاشت وسلوالو د فراه مرکزي ښار ته په یوه نږدې سیمه کې د شپې مهال دوه سکولونه وسوځول. د پیخې وروسته د سیمې ولسوه جنکۍ له زده کړو محرومه او په کور کې ناستې. سوځول سکول ته د یوې نږدې ودانۍ پر یوه دیوال دا شعار لیکل شوی اسلامي امارت زنده باد. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په افغانستان کې د سولې په خاطر خبرې پیل کړي افغانان اندېښمن دي چې حسینه یو وار بیا د طالبانو د ځپونکې واکمنۍ تر لاندې راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت کم شوی دی. په دې هیواد کې د یو شمیر پروژو لګښتونه سیوا شوی دي. په دې اړه به دا رپورټ به وروسته درته واورو خو تر دې لمخه یو نړیوال رپورټ ترازو. د امریکا د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران برید ونه کړي. په کانګرس کې د واکمن جمهور غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو ګڼو استازو هلې ځلې پیل کړي چې هغه قانون لغوه شي چې له مخې د امریکا ولسمشر ته اجازه شته چې پر بل هیواد برید وکړي. احمد چبر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوې دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوری غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2000 لومړي کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یو فرعي کمیټې د سیشن بی فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 18 کلونو وروسته هغه وخت رارسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډېر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې له مخې یې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
احمد شیبرو د لیبیا هغه جنرال چې د بنغازی ښار کنټرول یې ترلاسه کړی دی له امریکا سره د تعلقاتو جوړولو لپاره له یوې کمپنۍ سره معامله کړې ده. د سیشن په پرځ امریکا انصاف وزارت په دې اړه یو خبره کړې دستاویز چاپ کړی دی. ایسوسیټیډ پرس په دې اړه رپورټ لنډن ګورنمنټ سولوشنز لابینګ کمپنۍ ده یعنې د بل چا لپاره امریکایي حکومت تر نفوذ لاندې راولي. د امریکا انصاف وزارت د سې شنبې په ورځ چې په دې اړه کوم دستاویز خپور کړ په هغه کې ویل شوي چې یادې کمپنۍ د لیبیا له جنرال خلیفه حفتار سره معامله کړې ده چې کمپنۍ به د امریکا او د لیبیا خپلواکي فوج ترمنځ تعلقات جوړوي. دا تړون د 14 میاشتو لپاره دی چې جنرال خلیفه حفتار به د دې لپاره کمپنۍ ته 2 میلیون ډالر ورکوي. حفتار 13 میاشت له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د لیبیا د کنټرول اخستو لپاره چې هغه کم کمپاین پیل کړی و په هغه کې نړیواله مرسته ترلاسه کوي. په 2011 کال کې د لیبیا پخوانی فوجي امیر کرنل قذافي له واکه تر لرې کېدو وروسته د غیوات له ګډوډۍ سره مخامخ دی. د کرنل قذافي له واکه لرې کېدو وروسته لیبیا په دوه برخو ویشل شوې ده. خلیفه حفتار د کرنل قذافي په واکمنۍ کې لوړ پړی پوځي چارواکی و خو په 1980 لسیزه کې له چاد سره د لیبیا د جګړې پر مهال له فوجه بګوړه سو. هغه وروسته شاوخوا دوه لسیزې د واشنگتن په اطرافو کې ژوند وکړ او پراخ باور کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې سیایې لپاره کار کولی. نوموړی په 2011 کال کې په لیبیا کې د کرنل قذافي پر ضد د پاڅون پر مهال خپل هیواد ته ستون سو او د لیبیا خپلواکي فوج په نوم یو ځواک جوړ کړ.
دا مشال ریډیو دا
تر اعلان مخکمو د لیبیا په اړه د ایسوسیټیډ پرس خبري اژانس رپورټ اوریدی. تمه ده چې امریکایي طالب له نږدې شل کاله بند وروسته نن له زندانه خوشې سي. جان واکر لینډ د طالبانو د رژیم د نسکرېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو بیا د امریکا کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
جان واکر لینډ د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د بریټ پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان یې د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لینډ بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. دی په متحده ایالاتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په شل کاله بند محکوم کړ. لینډ د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني غږ وویل: جان پر موږ ګران دی، ډیر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به دته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لینډ د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لینډ 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دی به راتلونکي درې کاله تر څارنې لاندې وي. د ده د انټرنیټ وسایل به کتل کېږي، یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي، دی نشي کولای چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورت واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست مرکز ولسوالۍ په لیسو کې د کانکور یو کلنه ازمایشتي پروګرام پیل شوی دی. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دې پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو ښوونیزه کچه لوړه او پوهنتونونو ته د شاملېدو چانس به یې ډېر شي. بل لوري ته زده کوونکي هم د دې پروګرام ستاینه کوي او د ځان په ګټه یې ګڼي. نجیب الله خیل رپورټ لري.
خواوشا 15 زره زده کوونکي به د یو کال لپاره زده کړی وکړي. هغوی ته په غیر رسمي وختونو کې د څلورو ساعتونو لپاره د ښوونځي د مهمو مضمونونو تدریس کیږي. د ولایت په کچه د یادې برنامې د پیل مراسم د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په میټاخان لیسه کې نیول شوی ول. د دې برنامې په باب د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل
د دغه برنامې لمخې به هر زده کوونکی په غیر رسمي وخت کې د څلورو ساعتونو لپاره بیرته ښوونځي ته راځي او په ښوونځي کې به د کانکور د آمادګۍ لپاره هغه مضامین چې د کانکور په نتایجو کې د دوی په نتیجه باندې مثبت تاثیر لري دا به تعقیبوي. یو کلنه برنامه ده، ولې کوشش دا دی چې د راتلونکي مالي کال تر پایه دا برنامه پای ته ورسیږي او له دغې برنامې څخه مستفیدونکي زده کوونکي بیا وتوانېږي چې په کانکور کې د ګډون د لارې ښوونځي ته بریالي شي.
یو تن سابقه لرونکی ښوونکی اکبر جان وایي چې مخکې د کانکور په ازموینه کې د زده کوونکو ستونزې ډېرې وي، خو دې پروګرامونو سره به د زده کوونکو د پوهې کچه لوړه شي.
دا چې د کانکور ازموینه یا د کانکور درسونه په دغه کاتبو کې غشي دا هغه د شاګردونو لپاره به انشاءالله ډېر په درد وخوري، ډېر په ګډه به وخوري چې کوم شاګردون په سلو کې 50% کامیابیږي. انشاءالله دا پروګرام چې تعقیب شي سل په سلو کې به انشاءالله دا شاګردون کامیابیږي.
د دې ترڅنګ د کانکور ازمایښتي برنامې پیل ته زده کوونکي هم خوشحاله دي. د وحید الله او حشمت په نوم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکي وایي
لایق شاګردان ول، خو مګر دوی نشول وکولای چې هغه پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، خو د دغه آمادګۍ له لارې کولای شي هغه ستونزې چې په تېرو مضامینو کې شاګردانو درلودلې نن انشاءالله تر دې لارې مخ کولای شي چې هغه حل کړي.
خو ډېرې ستونزې لرلې، لکه موږ ډېر لایق شاګردان به دوی به پاړې نمبر کې په ډو کې به دی غلط وو، نو دوی که ډېر لایق هم وو نو د ستونزو سره مخامخ وو هغه پوهنتونونو
د میټاخان د عالی لیسې امیر عبدالواحد هم هیله څرګندوي چې د تیرو کلونو په پرتله به دا ځل په کانکور کې د بریالۍ زده کوونکو شمېر ډېر وي.
زه متیقنه یم چې راتلونکي ټول کانکور کې به د خیز شاګردون په لوړه پیمانه په لوړه کچه کانکور کې د بریالۍ خپل اهداف ته ورسیږي انشاءالله.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې د پوهنې ریاست دې د برنامې د ښه او نتیجې لرونکو پایلو د ترلاسه کولو لپاره د نظارت پروسه پراخه او چټکه کړي. یاد دي وي دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 110 خصوصي ښوونځي فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې خواوشا در نیم لک زده کوونکي زده کړې کوي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ایکسپرس ټریبیون ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ډالر مقابل د روپی ارزښت کم شوی، په دې هیواد کې د شمیر پروژو لګښتونه زیات شوي دي. ورسپانه د هغو دستاویزاتو حواله ورکوي چې له ایکسپرس ټریبیون نیوز سره موجود دي. دغه اسناد ښیي چې په پاکستان کې په روانه یو سل څلور دي ترکیتي پروژو خرچه زیاته شوې ده. دا چې دا کومې پروژې دي تفصیل به له ملیحا میرزاده واورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت کمیدو او د تکنیکی غلطو لامل په پاکستان کې په یو سل څلور دیرشو روانو ترقیاتی پروژو باندې خرچه زیاته شوې ده. ورځپاڼه دغه رقم 915.22 اربه روپۍ ښیي. ورځپاڼه لیکي له ایکسپریس نیوز سره موجود سرکاري کاغذونه یا اسناد ښیي له اوبو نه د برېښنا پیدا کولو پر نیلم او جهلم پروژه باندې لګښت تر 3.9 اتیا اربه روپۍ سیوا شوي دي. دغه راز په کنچی کنال پروژه لګښت 9.14 اربه، منګلا ډیم پراخلو پروژه باندې 15.30 اربه، په پاکستان ریلویز انجن 2.9 اربه او ګوادر هوائی میدان باندې 14.5 اوه 50 ارب ته سیوا شوې ده. د پروژو خرچه د زیاتې دوه وجه د روپۍ ارزښت کمیدل، مالی ستونزې، د پروژو ډیزاین او په پروژو د کارکونکو کمپنو بد انتظامی ښودل شوې ده. رسپانې لیکي په تیرو لسو کلونو کې وفاقي حکومتونو د حکومتي پرمختیايي پروګرام یا پی ایس ټی پی لاندې پر 1.22 پروژو کار پیل کړ. په دغو کې پر یو سل څلور دیرشو پروجیکټونو خرچه زیاته شوې ده. په دې کې 22 ترقیاتی پروژې د اوبو وزارت او د ریلوې پروژې شامل دي. بلخوا د تکنیکی نیمګړتیاو له امله د خوراکو کورونو جوړولو او د رابطې محکمې یا کمیونیکیشنز ډپارټمنټ ته هم تاوان رسیدلی دی. په اسنادو کې لیکل شوی چې د تاخیر یا ځنډ له امله د کشمیر د چارو وزارت ته 14.92 ارب روپۍ نقصان رسیدلی. د غراس د خزانې وزارت پروژو ته د 11.48 ارب روپو تاوان اوښتی دی. د کورنو چارو وزارت د نقصان رقم 4 ارب روپۍ دی. په دغو ټولو کې د نیلم او جیلم پروژې لګښت تر ټولو زیات سیوا شوې دي. په دستاویزاتو کې په گوادر هوایي میدان، لواری سورنګ او اکسس روډ پروجیکټ باندې هم د خرچو زیاتېدو ذکر شوی دی.
د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د رپورټ تفصیلوم له ملیحه مرزاده واورېدلې. اوس هم یو بل رپورټ ته راځو. په خیبر د پخواني فاټا په قوالي ضلعو د اورګډولو فیصله تیر کال وسوه. په دې اړه باندې پارلمان قانون پاس کړ او حکومت دا عملي کړ. په دې عملي کولو پروسه لیا هم روانه ده. دا چې په دې څومره عمل شوی دی، ظفر کریمی ورته کتنه کړې ده.
تیر کال د مسلم لیگ نون د حکومت په محل د مې په یو دیرشمه په آئین کې د 25م بدلون وروستو د قبایلی سیمو حیثیت ختم شو. له دې سره شمالي او جنوبي وزیرستانونه کورما او رگزی، خیبر، مومند او باجوړ له ایجنسیو زیرلو ته واوختل. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروستو د عمران خان په مشرۍ حکومت څلور ځنې پلان اعلان کړی و چې پکې پخوانی فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو ژمنه شوې وه. خو د قبایلي زیرلو ځینې وګړي وایي اصلاحاتي عمل په کاغذونو کې زیات، خو په عمل کې په وړو کې د مالګې برابر شوی دی. قانون پو او قبایلي اصلاحاتو په عمل جوور نظر لرونکي اعجاز مومند وای په تیر یو کال کې ډیر داسې کارونه کېدلی شو چې و نشول.
د فاټا هغه ترقی په روسو باندې روان ده. د تعلیم، د ترقی، د هر څه د باره چې کمی پیسې مختص شوی وي نو هغه تر اوسه پورې ورنکړی شولی. د بلدیاتي نظام الیکشن واده شوی و هغه نه شولا. د ټولو نه غټه خبره د آی ډی پی چې کم پیسې خلکو ته پاتې دي، چې د خلکو کورونه وران شوي دي او دوی ویل چې 6000 روپۍ به مونږ ورکو، هغه تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکړی شوي.
په مخکې وختونو کې د قبایلي سیمو انتظامی او پرمختیايي چارې فاټا سیکرټریټ په مخ وړلې. د سیکرټریټ یو چارواکی کی د نوم نه خودلو په شرط بیګام مشال رډیو ته ویل له سیکرټریټه د تعلیم، صحت او بخور اطلاعاتو، مقامی حکومت او نور چارې په مکمل توګه صوبایي حکومت ته منتقل شوې دي. خو د پرمختیايي کارونو اداره اف ډی ای او د قبایلي زلو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم له هم صوبې ته نه دی ورکړل شوی او فلحال صوبایي حکومت د دې لپاره پلان هم نه لري. هغه ویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې قبایلي زلو کې د پرمختیايي کارونو لپاره به پیسې صوبایي حکومت ورکوي که مرکزی. په قبایلی سیمو نظر لرونکي خبریال رسول داوړ په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل د پیل نقطه د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې یادوي. هغه وایي د اصلاحاتي عمل لپاره تر ټولو زیات اړتیا پرمختیايي کارونو او د دې لپاره پیسو ته ده او دا کارونه د صوبایي اسمبلی استازي په اسانه کولی شي.
حکومت طرف نه هم سرد مهری ده او دین علاوه چې کوم هغه سټیک هولډر دي د 70 سال نه هغه زوړ نظام کې فایده وا هغه هم د دې پلاره کې خن جوړ شوی دی. د پر حکومت ته فوري توګه پکار دی چې صوبایي اسمبلی الیکشن وشي او دا سیستم روان شي.
په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتي عمل د سار کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال محمد اقبال افریدی ادعا کوي چې حکومت په هغه ضلعو کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي کړې دي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
د قبایلی علاقو د ځوانانو د هغوی دپاره د قرض اعلان وشو او په هغې کې د ډیمونو اعلان وشو. پوره یو پالیسي جوړه کړې ده چې هغې به انشاءالله په څو ورځې کې د هغې دپاره 57 ارب روپۍ اعلان شوی دی. ورسره ورسره د اوبو مسالې وي د هغې دپاره هرې مهینې ته 15 کروڑ روپۍ ریلی شوي.
اقبال اپریدی هم دا مني چې په قبایلي ضلعو کې اصلاحاتي عمل تیز نه دی روان. هغه د دې لامل په ان ایف سي ایوارډ کې هغو ضلعو ته د ځانګړي فنډ نشتون بلي. په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل په لړ کې هغو ضلعو ته د پېښور هایکورټ په حکم عدالتي نظام غځول شوی. همداراز حکومت خاصدار پر پولیسو ورګډ کړي دي. د دې ترڅنګ په ځینې ضلعو کې د انټرنیټ نظام هم بحال شوی دی.
د ظفر کریمی رپورټ مو اوریدلی. په پاکستان کې خلک شکایت کوي چې د روژې له راتګ سره سم د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي دي، خو په خیبر ضلع کې یو داسې سیک دکاندار هم شته چې د روژې په میاشت کې په ارزانه بیه پر مسلمانانو شان خرڅوي. دوی وایي دا کار د مسلمانو وروڼو په احترام کې کوي. د خیبر ځینو اوسیدونکو د سیک دکاندار ستاینه کړې او پر مسلمانانو یې شخ کړی چې دوی هم چیزونه ارزانه خرڅ کړي. په دې اړه د فرهاد چینواری رپورټ اورو.
د نارنجن سنگ کورنۍ په خیبر جمرود کې یو دکان خلاص کړای او د هغه 25 کلن زوی ګورمیت سنگ پکې موجود دی او مشال ریډیو ته وای چې د روژې په احترام کې د مسلمانانو لپاره د خوراکي توکو بای راټیټی کړي.
تاسو نه کنه مې بهن مې نه دلته دکان کوم او زمونږ د والد صاحب دا منشورو چې د یولس میاشتې ځان د پاره د پیسې مونږ وګټلې وګټو او دا یو میاشت د خپل مسلمانانو رونو ته په دې خپل علاقې کې یو پیکیج ورکو، سبسډي ورکو یا دوی له سره فایده ورسو نو دینه به سغټ کار مونږ ته بل نه خو چې دا مونږ کله نه دا پیکیج لګولې دي د سره زمونږ سیل نورم سیوا شوی دی. لکه مثال کې تور پر وریجی دی، دالونه دی، مشروبات دی، اچار دی، لکه د روزې کم زیر استعمال شي زونه دی، روزه کې کم ډیر چلیږي هغه مو مرزان کړی دی. دا دې مطلب دار چې لکه هغه زمونږ د مذهب احترام کوي مونږ به ان شاء الله د دوی مذهب احترام کوو او دې سره مذهب احترام جوړیږي. مونږ د دې علاقې خلک اوسه پورې مونږ له دوی نه څه نقصان اوسه پورې نه را رسېدلې. کوشش به دی د دوی چې فایده را رسولي شي، فایده را کوي.
د خیبر د جمرود یو وګړی اصغر اپریدی وایي چې دې سکانو مسلمانانو سره همدردی او خودا او پکار ده چې مسلمانان هم په دې میاشت کې عام خلکو لپاره خوراکي سیزونو به راټیټی کړي.
دا سکانو خو د مسلمانانو احترام مو کو، د روژه احترام مو کو او دوی سودا ارزانه کړي دا خر نو مونږ مسلمانانو له پکار دي چې مونږ د دینه کمه سودا خرڅ کو او خلکو له خه شی ورکو او خه سہولت ورکو ارزان بای ورکو همدردی دا دومره زیاتیږي ورسره.
د سکانو په دې دکان کې رشوي او هلته موجود سودا اخیستونکو ځنې نورو کسانو هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
پټولا دنیا کې ریلیف ورکول شي مسلمانانو ته پروژې کې یو پیکیج ورکای او واحد دا پاکستان دی چې هغه کې په ډبل مهنګای راځي. ما دلته دال، چینی، صابون، چای وغیرہ چې کور کم ضرورت دي اسامان مغستو و دا مغست دا تقریبا ما ته په بازار په نسبت باندې 30% ارزان پریوت.
په رمضان مبارک چې کوم دي کنه دوی ډیر احترام وکړلو موږ سیک برادرنه ډیر په دې باندې وشالو او بازار کې باقی دو په نسبت باندې ډیر زیات کران دي. دوسر چې ډیر رعایت باندې او موږ ډیر خوشاله یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي. پوښي سره کنه مطلب دې چې دې په علاقه کې مسر دي تی اقلیت ته موږ په کار چې دوم خیال ساتو دوی موږ خیال ساتي.
یو اندازې مطابق په خیبر کې د سکانو خوښه 1500 کورنۍ ژوند کاوه چې ځنې پکې د بدمنې په وخت پیښور او د ملک نور برخو ته کډه شوي خو چې اوس امن بحال شوی نو ځنې کورنۍ پکې بیرته خیبر ته راغلي او دلته خپل ژوند او کاروبار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
کڅوک را کاندي دنیا اوقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کئو ظلمے ستا
پلاس راغلی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنا کم توک پا فقیر میری فقیریم کم توک پا فقیر میری فقیریم کم توک پا امیر میری
Amir Yamak 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 Amir Yamak